دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه نن د جمعې مبارکه ورځ ده د 1392 هجري لمریز کال د تلی یا میزان د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره سمه ده د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. دا بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د دوی له معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای یو قانوني دي. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د مدني ټولنې ونډه مهمه ده. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راروانه اکتوبر میاشت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای یو قانوني دي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر عبدالرحمن هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هرات په زندان کې د مستحق او غیر مستحق بندیانو د غوښتنو توپیر باید وشي.
هیڅوک د بندي سره د قانون سره د باندې تر هغه زیات مجازات ورکولای شي، نه زورولای شي، او کوم خلک چې بیا محکوم دي دا باید سره بیل شي او مستحق خلق آزاد شي.
د هرات زندان سلګونو بندیانو له 15 ورځو راهیسې د دې زندان د مسؤلو چارواکو د ناوړه چلند او د خپلو اړوندو سیو د نه څېړلو په وړاندې د اعتراض لپاره د نه خوړلو احتساب پیل کړی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې زندانیانو د احتساب د پای ته رسیدو لپاره هڅې دوام لري. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره د مدني ټولنو ونډه مهمه ده. د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني پرون د مدني ټولنو له یو شمېر استازو سره په ګډه غونډه کې له هغو څخه د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه وکړه. د وویل چې د سولې له بهیر سره د مرستې په برخه کې له مدني ټولنو سره توافق شوی دی. ښاغلي رباني د سیاسي انتقال په پړاو کې د هیواد د بېلابېلو بنسټونو همکاري هم مهمه وبلله. د ناتو منشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. د ناتو منشي اندریس فوګ راسموسن په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره د خپلې کتنې جزئیات په لنډي سره خپاره کړي. راسموسن رسول ته ویلي چې افغان حکومت باید د 1993 کال د ورید میاشتې انتخابات په شفاف او عادلانه او د ټولو اړخونو په ګډون ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راروانه اکتوبر میاشت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ وایي کارني پرون خبریالانو ته ویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري او د امنیت او سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې اټومي بې وسلې کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله.
هیچ ملتی نباید سلاح هستی.
حسن روحانی وایي هیڅ هیواد باید اتمی وسله ونه لري ځکه چې د دې ناولې وسلې د درلودل لپاره هیڅ پاکلاس نشته. روحانی چې هیواد د لویز لخوا د اتمی وسلو په جوړولو تورن دی پر اسرائیل هم غږ وکړ چې خپل اتمی وسلې د نړیوال ټولنې کنټرول ته وسپاري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي ښکاري چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي د هغه پریکړه لیک په اړه سلا شوي چې د سوریې له حکومت څخه د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو د له منځه وړلو غوښتنه کوي. رپورټونه د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي افشا شوي لیکي چې وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د پریکړه لیک پر مسوده په بحثونو کې به د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي او غیر پوځي اقدام ته اجازه ورکوي یادونه وشي. په همدې حال کې روسیې پرون ویل غواړي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د له منځه وړلو پر مهال د هغو د مسؤلیت لپاره په نړیوالو هڅو کې ګډون وکړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د بل اسرائیلو سره د سولې خبرو ته چې په دې وروستیو کې بیا پیل شوي د بریا په تمه په ټینګار او دې هدف ته په پام سره دوام ورکړي چې په نهو میاشتو کې دننه د سولې پر یوې معاملې توافق وشي. عباس پرون ویل چې فلسطینیان به داسې یو موقت انتقالي توافق چې بیا تکرارېږي رد کړي. دا خبرونه
د هوا حالات سلام د زینو ستر خارونو د هوا حالات اټکل ته خرغلی په کابل کې به د تودوخی لوړ درجه 2 درش وی چټي ولس اسماني شیندې په کندهار کې د تودوخی لوړ درجه 8 درش چټي 19 اسماني هم لمر خودل شوی په مزار شریف ښار کې د تودوخی لوړ درجه 8 درش چټي 23 اسماني لمر ده په جلال آباد کې د تودوخی لوړ درجه 6 درش چټي 26 اسماني صاف ده او په هرات کې د تودوخی لوړ درجه 9 درش چټي 13 دلته هم د نورو ولایتونو په څیر اسمان شیندې تر بیا
دا هوا د حالات اټکل وو د سن وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو دا عبدالحدی ارغندوال په مشهد اسلامي حساب مشرتابه وای پر اتلونکو انتخاباتو کې بل ملي ائتلاف سره همکاري وکړي خو د لمړي مرسیال په توګه به د دیګون مشر ور سره کاندید نه کړي په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ترمنځ د جمهور ریاست انتخاباتو ته مشترک کاندید او دغه د مرسیالانو په اړه تاوده باسونه او ناندرې د دې سبب شوې دي چې د کاندیدانو د لمړکني پروسه ورو رواني په افغانستان کې د بدلون د چپې یا موج تحول په نوم یو نوی سیاسي بهیر د پنځشنبه په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس ته ایراد د مابست د زندانیانو غوښتنې پر ځای او قانوني دي. دا او نور مسایل چې په افغانستان پورې اړوند دي په روانه خبرونه کې سیړو. د ایران د ولسمشر هغه ورسته یو څرګندونه باندې امر رپورت لرو چې ویلي دي ټول هیوادونه باید خپل اتمي وسلې له منځه یوسي. دا عبدالحدی ارغندوال په مشهد اسلامي حزب مشرتابه وای پر اتلونکو انتخاباتو کې بل ملي ائتلاف سره همکاري وکړي خو د لمړي مرستيال په توګه به د دې ګوند مشر ور سره کاندید نه کړي. دا اسلامي حزب مرستيال ازادي رډيو تول چې د اسلامي حزب او جمعیت اسلامي ترمنځ خبري شوې دي خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د لمړي مرستيالې د کاندید لپاره به بل څوک معرفي کړي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل دروري.
د عبدالحدی ارغندوال په مشهد حزب اسلامي مرستيال وای چې د ګوند مشر به د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د مرستيال په توګه کاندید نکړي. لدې مخکې د ملي ائتلاف د مشرانو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د ولس مشرۍ پر اتلونکو انتخاباتو کې به د دوی کاندید ډاکټر عبدالله او مرستيالان به یو د حزب وحدت مشر محمد محقق او بل د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندوال وي. د حزب اسلامي مرستيال انجنیر محمد خان له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړ چې حزب او جمعیت په خپلو کې خبري کړي خو د ډاکټر عبدالله د مرستيال په توګه د ارغندوال د کاندیداتوري او زی رات کړی
په دې توافق شوی دا چې د ریاست جمهوریت لپاره به کاندید دی جمعیت لخوا شي د دوی توافق په ډاکټر عبدالله باندې شوی دا اول معاونیت په حزب اسلامي پورې تعلق لري ولی د اول معاونیت لپاره عبدالهادي ارغندوال چې په مطبوعاتو کې راغلي دي د حزب لخوا نه دور معرف شوی دی غو په یو بل څوک معرف شوی
په دې اړه چې حزب د ډاکټر عبدالله د مرستيالې لپاره د ارغندوال پر ځای څوک معرفي کړي خغلی محمد خان د سرګن جواب له ویلو ډډه وکړه خو وی ویل چې ورسته پریکړه تر اوسه نه ده شوې. نو موړی همدار زیاتوي چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په خپلو کې د پخوانیو دښمنیو د لمنځوړو او پر روانو انتخاباتو کې د ګډ دریز د غوړه کولو په مقصد خبرې کړي.
د حزب او جمعیت په منځ کې توافقات نه تنه د 2014 کال د انتخاباتو لپاره دی بلکې د خپل منځي ټولو مشکلاتو حل کول د شریکو پروګرامونو مخکې ډول خپل په خواني په ټولو ولایتو کې په هر مستوا او هر سطح کې وي کدي موږ دوی په منځ کې صحاوي څه رقابتونه وي څه دښمنۍ وي څه خصومتونه وي د دوه لمنځه وړل.
په 1991 کال کې د کمونیستي واکمنۍ لنسکوري د ورسته حزب او جمعیت او نورو تنظیمونو په کابل او نورو ښارونو کې د قدرت پر سر خونړۍ جګړې پیل کړې چې زرګونه انسانان په کمړه او ټاپيان شول او شخصي او دولتي شتمنۍ لوټاو تلان شوې. د کارپوهانو په نظر نه یوازې د حزب او جمعیت د دې ائتلاف بلکې د ګڼ شمېر نورو کاندیدانو د روانو هڅو بنیاد هم تنظیمي یا قومي دی. د وی ساورس پانې مسؤل مدیر محمد زویر شفیقی وایي په افغانستان کې هڅې چې تمه کړه د سای واده ونکړه او ځکه خو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د کمپاینونو بنیاد قومي پاتې شو.
په مایمو کې ولسواکي او دیموکراسي د احزاب او نفرت احزاب په کې منترانه له قوي او رهبرانه ممدغه سي د سمتي او شخصي ګټو د حدود نه خلق ونه وتل چې دا د آینده راتلون په انتخاباتو کې موږ د ټولنې د نظام لپاره په مایمو کې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو لوی خلا ده چې افغان ولسی د لویو ستونزو د تشویشونو سره مخامخ کړی.
حزب په داسې حال کې له ملي ائتلاف سره چې له جمعیت اسلامي تنظیم څخه پاتې دی د مرستیالۍ لپاره د کاندید په اړه بیا غور کوي چې انتخاباتو ته د یو کاندید او دوه مرستیالانو د معرفي کولو لپاره په دې وروستیو کې څو لوی ائتلافونه هم جوړ شوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې او د دوی ترمنځ ناندرۍ لا هم روانې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ویل کېږي چې د راتلونکو انتخاباتو د کاندید او د هغه د مرستیالانو پر سر د ولسمشرۍ څوکۍ ته جوړجاړي او خبرې اترې د دې سبب شوې دي چې تر اوسه پورې کم کاندیدان د راتلونکي ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره نوملیکنه وکړي او خپل ځان رسمن نوماند کړي. په دې اړه اسدالله الدین له کابل رپورټ راکړي.
د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ګوندونو او ائتلافونو لخوا د واحد کاندید او مرستیالانو پر سر ناندریو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ټکنۍ کړی دی. لاس ورځی کیږي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه، خو تر اوسه یوازې بسم الله شیر په رسمي ډول نوملیکنه کړې. د ولس د پیاوړتیا بهیر د رهبری شورا غړي محمود کرزی ازادي راډیو ته ویل چې قیوم کرزی د دوی رسمي کاندید دی، خو د هغه د مرستیالانو په اړه له نورو سیاسي ډلو سره خبرې روانې دي.
د ولس د پیاوړتیا په بهیر په نامه یو تشکیل لرو چې په دې کې ډېر خلک شامل دي. زموږ کاندید قیوم کرزی دی. هغه نور خبری چې قیوم کرزی و جلالی صاحب و اشرف غنی و او نور پرمخکړي وي تر اوسه کومې نتیجې ته رسیدلې نه دي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی څخه د جمهور ریاست دوا او یا احتمالي کاندیدانو د معلوماتو بستي اخیستي، خو تر اوسه یوازې یو کس رسمن نوملیکنه کړې. د کاندیدانو د نوملیکنې دغه بهیر د سمبولې په 15مه نیټه پیل شوی او د میزان تر 14مه نیټې به دوام وکړي. راتلونکو انتخاباتو ته د واحد کاندید او مرستیالانو د معرفي کېدو لپاره په دې وروستیو کې څو لوی ائتلافونه هم جوړ شول، خو د راپورونو په اساس دا محل په دې ائتلافونو کې په همدې موضوع ناندرۍ روانې دي. د ملي ائتلاف چارواکي وایي چې د انتخاباتي اتحاد ډیر غړي د ډاکټر عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ مینوال دي. د دې ائتلاف سرچینو ویلي چې ممکن حاجی محمد محقق او په کابل کې د حزب اسلامي مشر عبدالهادي ارغندیوال د عبدالله عبدالله د مرستیالانو په توګه وټاکل شي، خو د انتخاباتي اتحاد یو مهم غړي او د جنبش د ګوند مشر عبدالرشید دوستم له آینه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي ډاکټر عبدالله عبدالله باید د دوی د ګوند یو غړی د لومړي مرستیال په توګه ومني.
بلخوا په افغانستان کې د موج تحول په نوم یو نوی سیاسي بهیر د پنځشنبه په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې سیاسي بهیر مشر د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفی ده. هغه د پنځشنبه په ورځ د یاد بهیر د پایل په مراسمو کې خبريالانو ته ویل چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بدلون راوستو یواسینی لار ده. جمیله ظریف له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د موج تحول سیاسي بهیر مسولین وایي چې د رامنځته کېدو اساسي هدف یې په انتخاباتو کې برخه اخیستل دي. د نوي رامنځته شوي سیاسي بهیر مشره په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزي کوفي ده. هغې وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په هیواد کې د بدلون د رامنځته کېدو یوازینۍ لار ده. فوزي کوفي د پنځمې په ورځ د موج تحول سیاسي بهیر د پرانیستنې په مراسمو کې د نویو سیاسي څېرو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ.
د افغانستان د سیاست نوې سیر وړاندې کړو. د داسې سیاست چې په هغه کې تبعیض نشته او قانون مراد کوي. په انتخاباتو کې په پراخه کچه برخه اخیستل د افغانستان د موج تحول یو مهم هدف دی. دا داسې یو بدلون دی چې موږ به یې نتیجه په راتلونکو څو میاشتو کې وګورو. هغو کسانو ته به اجازه ورنه کړو چې په افغانستان کې د قدرت د پاتې کېدو په فکر کې دي او غواړي یو ځل بیا د افغانستان په خلکو حاکم شي.
مېرمن کوفی وویل دوی هڅه کوي ټولنیز عدالت او جنسیتي تبعیض له منځه یوسي. نوموړي زیاتوي چې بهیر د یو شمېر سیاسي اعضابو، مدني ټولنو غړیو، خپلواکو سیاسي څېرو او یو شمېر ځوانانو په ګډون جوړ شوی دی. په دې وروستیو کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو واحد کاندید معرفي کولو په هدف څو سیاسي ګوندونه او ائتلافونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو له مخې د دې ائتلافونو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي چې ویل کېږي وبنه شي کړی د جمهور ریاست انتخاباتو ته یو واحد کاندید معرفي کړي. د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د افغانستان د موج تحول سیاسي بهیر د موجودیت اولو په غونډه کې وویل چې لا هم په هیواد کې په سیاست کې له قومي او قبیلوي مسایلو کار اخیستل کېږي. هغه یې له څرګنده کړه چې د افغانستان د موج تحول سیاسي بهیر به وکولی شي په هیواد کې لوی ټولنیز بدلون رامنځته کړي.
هیله من یو دغه نوی سیاسي حرکت وکولی شي د ډیموکراسۍ د پلي کولو او مدني ټولنو د تقویې په برخه کې مهم رول ولوبوي. هیله من یم چې د افغانستان د موج تحول سیاسي ګوند په رښتینې توګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې په بیلابیلو برخو کې لوی بدلونونه راولي.
د رپورټونو له مخې ښایي د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور ائتلافونه هم جوړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ائتلافونو رامنځته کېدل د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د شمېر د ډېرېدو مخنیوی کوي، سره له دې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی، خو تر اوسه هیڅ یو ائتلاف هم د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره خپل کاندید نه دی معرفي کړی.
او سم په مخ کې یو اړبیا دا مهمه خبرونه سرټکو ته دا بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی معلوماتو سره سم د هرات ولایت د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای او قانوني دي. د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې هدف ته رسیدو لپاره د مدني ټولنې ونډه مهمه ده. د ناتو منشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. دا کل شوی دا چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپل اټومي وسلې له منځه یوسي. او په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي داسې ښکاري چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي د هغه پریکړه لیک په اړه صلاح شوي چې د سوریې له حکومت څخه د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو زیرمو د له منځه وړلو غوښتنه کوي. او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې په پکتیا کې د ناتو پر یو اسکر د پنځم بیت ورځې بریټي اشاره شوې ده. په دې راپور کې لیکل شوی دی چې دا تربیونی په لږه موده کې ورته دوهمه پیښه ده چې افغان پوځي تر سره کوي یا خپل نړیوال ملاتړي ځواکونه وشني. د شنبې په ورځ یو افغان اسکر د پکتیا تر څنګ په پکتیکا کې درې امریکایي پوځیان ووشل. د واشنگتن پوسټ پر راپور کې بیا د ناتو په وینا لیکل شوی دی چې تیر کال د افغان پوز په یونیفارم کې پر بهرنیو پوځانو بریدونه ناڅاپه ډیر شول چې له دې سره دواړخیز اعتماد سخت زیانمن شو. تیر کال په وسل وشت پیښو کې دوه شپېته بهرني سرتیري په افغانستان کې ووژل شول. وړم کال بیا د دغو بریدونو قربانیان 15 شتنه وو. روان کال تر دې دمه 12 بهرني پوځان په افغانستان کې ووژل شوی دی. د ورسپانې د راپور په باور پر بهرنیو چې کله ناکله بریدونه کیږي پکې وسلوالو د افغان پوځ او پولیسو یونیفارم اغوستوي، خو داسې پیښې هم شوي دي چې پکې افغان ځواکونو پر خپلو ملګرو ډزې کړې دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور له نظره دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې ناتو او افغان ځواکونه له نږدې کار کوي، څو د 2014 کال تر پای مخکې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي افغان ځواکونه روزل شوي وي او د دې وړ شوي وي چې د ټول افغانستان امنیتي چارې په غاړه واخلي. تر 2014 کال وروسته مودې ته د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان هم اندېښنه لري. جنس ډیفنس یونیسي د دغه هیواد د اندېښنې په اړه د روسي په مشي د ګډو ګټو د امنیتي تړون ژمنو ته اشاره کړې ده چې له دوشنبه سره یې کړې دي. دغه تړون د افغانستان په اوږدو د تاجکستان د سرحد د امنیت د ټینګېدو مسله یاده کړې ده او ویلي دي چې هلته به نوي امنیتي پوستې جوړې شي، د خبرداري د ورکولو سیستم به ایجاد شي، رادار به ولګول شي او د حواله لارې به ګزمي وشي. د تاجکستان ولسمشر روانه اونۍ وویل چې په دریو میاشتو کې به دغه مرستې د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره وشي. د جنس ډیفنس خبرونې په وینا د ګډو ګټو امنیتي تړون داشمنه له تاجکستان سره نه ده کړې چې دغه هیواد د سرحد د ساتلو لپاره به روسي پوځیان ورشي. پر دغه پوله تر 2015 کال پورې روسي عسکرو پیره کوله او د خبرونې په باور ماسکو بیا بیا تاجکستان ته دغه خبره کوي چې په 2014 کال کې چې د ناتو پوځان له افغانستان ووتل د افغانستان بیا امنۍ به د تاجکستان له لارې منځنۍ اسیا او روسیې ته خبرې شي، نو غوره ده چې روسي عسکر د سرحد ساتنې ته ورشي.
تاسو موږ غږ لاځه دی رادیو ناوړی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د هرات د مابست زندانیانو غوښتنې پر ځای او قانوني دي. د هرات د زندان سلګونو زندانیانو له 15 ورځو راهیسې د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند او د خپلو دوسیو د نه څېړلو په غبرګون کې د نه خوړلو احتساب پیل کړی. قاسم سلیمان له کابل نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د هرات په زندان کې د سلګونو زندانیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب لا دوام لري، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې زندانیانو مشروع غوښتنو ته باید پاملرنه وسي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دا اعتصاب د لومړي ځل لپاره د یو محدود شمېر زندانیانو د قانوني غوښتنو پر اساس پیل سو چې وروسته یې لمن اوږده سوه. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر عبدالرحمن هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرات په زندان کې د مستحقو او غیر مستحقو زندانیانو د غوښتنو ترمنځ باید توپیر وسي.
کوم خلک چې مستحق دي د هغوی حق د هیڅ څوک د بندي سره د قانون څخه د باندې تر هغه زیات مجازات ورکولای سي، نه ځورولای سي، او کوم خلک چې بیا محکوم دي دا باید سره بیل سي او مستحق خلک آزاد سي. که چېرته عادلانه نه وي رښتیا هم داسې لکه دوی چې ادا کوي قانون احکام درناوی وسي.
سلګونه زندانیانو د هرات په زندان کې له 15 ورځو راهیسې له دې امله چې دوسیې نه دي څېړل سوي او د جمهور رئیس د بخښنې په فرمان کې نه دي شامل سوي د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی وایي تر څو چې د جمهور ریاست یو پلاوی له دوی سره د دوی د غوښتنو په اړه خبرې ونه کړي دوی به خپل اعتصاب مات نه کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو د استازي فرهاد مجیدي په وینا د هرات په زندان کې لومړی یوازې لسګونه کسان و چې اعتصاب یې پیل کړ، خود مسولینو د نه پاملرنې له امله اوس دا شمیر زیات سوی دی. نوموړی د غرض لازادي روډو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې یو شمیر زندانیان مشروع غوښتنې لري او هغوی ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو مرستیال جنرال محمد عارف ازادي روډو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو د اعتصاب د ماتولو لپاره هڅې روانې دي.
اونا خواهان عزیزان که کمیسیون از مرکز طریق هدایت مقام
دوی له هغه پلاوی سره خبرې کول غواړي چې د جمهور ریاست لخوا موظف سوی وي. د هرات په زندان کې وضعیت آرام دی او کوم ګډوډي نه درمزه سوی، اعتصاب په نورمال شکل روان دی. په زندان کې هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی سوی او موږ هیله لرو چې چارواکي په دې اړه پریکړه وکړي او موږ ته لارښوونه وکړي.
د محابسو او توقیف ځایونو د ریاست چارواکي وایي اوس مهال د هرات په زندان کې څه باندې 3000 زندانیان ساتل کیږي چې یو شمیر ښځې هم پکښې دي. مخکې تر دې هم د افغانستان په یو شمیر زندانونو کې زندانیانو دوی ته د نه پاملرنې له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی. که څه هم افغان چارواکي وایي اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې کومه جدي ستونزه نشته، خو لا هم د بشر د حقونو او یو شمیر نړیوال سازمانونه د افغانستان د زندانونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
خبری مجله اوري.
د ناتو منشي اندرس فوګ راسموسن وایي که د ناتو غړي هیوادونه د دفاعي بودیجې کمولو ته دوام ورکړي دا تړون به نور بهرنی ماموریت اجرا نه کړی شي او افغانستان به یې وروستی ماموریت وي. سرمنشي راسموسن دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د ناتو اروپایي غړو دفاعي بودیجه کمه کړې او په اروپا کې داسې ذهنیت رامنځته شوی چې د جګړې خطر نشته. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل دروري.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاعي بودیجو د کمیدو له کبله د ناتو عمومي منشي وای افغانستان به د ناتو تړون وروستی ماموریت وي. تیر میاشت د فرانسې دفاع وزیر وویل چې هیواد یې غواړي په راتلونکو 15 کلونو کې پر خپل پوځ 215 میلیارد ډالر ولګوي چې د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر کېږي او تر اوسنۍ دفاعي بودیجې 1.9% ده. دغه راز د جرمنی او بریتانیا د دفاعي بودیجې کموالی شي چې په اروپای اتحادیه کې پر پوز لګښت لومړیتوب نه ورکول کیږي. له دې داسې ښکاري چې د ناتو تړون بهرني ماموریتونه له جدي شک سره مخامخ دي. حاضر دمه د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازینی هیواد چې د خپل خالص داخلي تولید 2% یعنی تر ټولو زیاتې پیسې لګوي د امریکا متحده ایالاتونه دي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن په دې خاطر خبرداری ورکړ. ویل چې اروپایان پیټه د امریکا پر اوجو واچوي او دوی بې پروايي ته دوام ورکړي اروپا بل خطر سره مخامخ شي. حاضر د مد ناتو تړون په سلو کې اویا بودیجه د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. راسموسن وویل د د په باور د ناتو نور غړي باید د دغه تړون د بودیجې په مهیا کولو کې له امریکا سره ځانونه نږدې کړي او دوی دا کار کولای شي. غشتلې ناتو پیاوړي اروپا ته اړتیا لري او پیاوړي اروپا غشتلې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د اروپای هیوادونو له لوري د دفاعي بودیجې کمیدا ډیره حیرانوونکې نه ده، ځکه چې د یورو بحران د اروپای اتحادیې غړي هیوادونه مجبور کړي چې په مجموع کې بودیجه لږ کړي. د ټولې بودیجې له کمولو سره د دوی دفاعي بودیجه هم په اوتومات ډول کمه شوې ده. خو دا مسله په داسې وخت کې مطرح شوې چې اروپایان باور لري چې نور پوځي خطر نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ټینګار وکړ چې د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په خپله وینا کې همدا راز وویل چې اسرائیل د سیمې وزنی هیواد دی چې د وسلو د پراختیا تړونې تر اوسه نه دی لاسلیک کړی. په دې اړه احمد تکل جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله. ښاغلی روحانی وویل د نړۍ هیڅ هیواد باید اټومي وسله ونه لري.
هیچ ملتی نباید سلاح
هیڅ هیواد باید اټومي وسله ونه لري ځکه چې د دې ناولې وسلې د درلودلو لپاره هیڅ پاک لاس نشته
وجود نداره.
روحانی چې هیواد د لویدیځ لخوا د اټومي وسلې د جوړولو په تور تورن دی پر اسرائیل هم غږ وکړ چې خپل اټومي وسلې د نړیوال ټولنې کنټرول ته وسپاري.
اسرائیل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم
اسرائیل د سیمې یوازینی هیواد چې د اټومي وسلې د نه پراختیا د تړون غړی نه دی باید سم دستی له دې تړون سره یو ځای شي.
این معاهده بپیوندد.
اسرائیل هیڅ کله هم په رسمي ډول نه د تایید کړي چې اټومي وسله لري او ایران هم دا ادعاوي چې غنې د اټومي پروګرام تر سیوري لاندې واړي اټومي وسله جوړه کړي ردوي. روحانی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ایران یو پلاوی د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د تیاری په حال کې دی. تیره شپه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني چې د 15 جمع یو ډلې په نوم یادېږي د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. په 1999 کال کې له اسلامي انقلاب رئیس دا د ایران او امریکا ترمنځ د لوړې کچې لمړنۍ کتنه ده. ولسمشر روحانی همدار از ویلی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه توافق د دریو او شپږو میاشتو ترمنځ ممکن دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق په برخه کې د ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنئی بشپړ ملاتړ ورسره دی. له ایران سره د 15 جمع یو د غونډې کوربتوب د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی دی د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی خو په دې شرط چې نړیوال قدرتونه د ایران له نوې تګلارې سره ځان برابر کړي.
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ماشي کېبم د افغان د کریزو د نیکمرغۍ مؤسسه.
تاسو خپل کورونه څه وخت پیل کړل او کوم کورونه کوي د خزو لپاره؟
د خزو لپاره زمون کورونه خو په 2002 کې شروع شوه او تر اوسه پورې د خیاطۍ، ګلدوزۍ، مورتوزۍ د صنایع دستي افغان خزو لپاره شته کارونه کوي. د 2013 کې زمون مؤسسه د وزارت اقتصاد سره رسمي رجستر شوه چې اوس موږ غواړو چې د شپک برخو کې چې د خزو لپاره ډیر مثلا مهم دي موږ غواړو چې کار وکړو. مثلا د اقتصاد پیشرفت لپاره د ظرفیت سازی لپاره د خزو لپاره او د مثلا صحي خدماتو لپاره حقوقي خدماتو لپاره.
تاسو د صحي خدماتو یادونه وکړه کچری راته وایس چې تاسو په څه ډول غواړئ صحي خدمات وړاندې کړئ خزو لپاره؟
موږ غواړو چې مثلا اګي صحي خزو لپاره ورکو په افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسو. موږ ډاکټران لرو او زموږ صحي ټیم سره چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې زی هلته خلک ته خزو ته د اګي ورکوي چې مثلا د امر زنا څنګه مخنیوي وکړي.
تر اوسه هم څه کارونه کړی دي خزو لپاره؟
تر اوسه د خزو د رفاه لپاره مثلا د اقتصادي پرمختګ لپاره موږ صنایع دستي خزو ته د ټریننګ ورکو. مثلا خیاطي د ګلدوزي د قالین بافي د موږ غواړو چې هغه مهارتونه چې خزو خود کفا کول شي هغه مهارتونه مثلا خزو ته او خيو. موږ غواړو چې دغه مهارتونه نه تنه مثلا دلته زموږ مراکز کې راشي هغه خلک. موږ غواړو چې دیویډګان او د آنلاین ټریننګز او دا ویډیو ټریننګز چورکو هغه مثلا د ډي وی ډي د لارنه او د انټرنیټ د لارنه هر چیرې چې مثلا کوم څه زو غواړو چې دا د سې مهارتونه زده کړي دا ویډیو ټریننګز نه هغه مثلا دا تصویري مثلا فلم ده دا ټرینر نه اخیستې کیږي هغه په ټلویزیون کې او په انټرنیټ کې نشر کیږي نو هغه کول شي چې دا غینه په خپل کور کې مثلا مستفید شي.
تاسو ویل چې ګلدوزي او خیاطي په آنلاین ډول ورزده کوي د ډي وی ډي او سي ډي لارې به کسان افغانستان ته ورسته کوي. دا څه نوی دی په افغانستان کې؟ د مفکوره څنګه تاسو ته پیدا سول چې تاسو بل دی لري ښځو ته مرسته کوي؟
د دې نه مخکې چې مونږ خپل کار ته د رسمي په ډول شروع کړو، مونږ یو سروې درلودو د ټول د افغانستان نه. هغه مؤسسات چې د ښځو لپاره کار کوي اوس مثلا نشته او کم نیمشته، مګر مونږ لیدل شو چې د ډیر مؤسسات چې ښځو لپاره کار کوي ډیر ښځې ورنه مستفید شوي نه دي. نو مونږ غوښتل چې یو نوی لار ورته پیدا کړو چې د دې لارې اد اکثر ښځې دغه خدماتو ته مثلا دغه ټریننګونو ته هغوی ورنه مستفید شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسیدو، خو دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله وه. زموږ د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ